محمد مازیګر د څلور بجې په خبرونه کې موزه احمد شبر هر کله کوم په روانه خبرونه کې په کابل کې د لندن د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس ته تیاریو او د کانفرنس د افغان حکومت د هیلو په ارتباط د ولسمشر کرزی د ویان څرګندونی اوریدل شي. د وحید عمر د څرګندونو سربیره د افغانستان د تازه بیامنیو او د کندهار د بشري وضعیت په ارتباط پر روانه خبرونه کې مطالب خبرو. خلمړی به خبرونه سره واورو. د افغانستان کورنی خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره چمتووالی تقریبا بشپړ شوی دی او افغان حکومت به په دغه کانفرنس کې د یو شپږ نویو او روښانه طرحو سره وړاندې شي. نن د ننګرهار د ولایتي شورا د تحلیف مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې په سلګونو خلکو د جلال آباد د ښار په واټونو کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد لاریونونه وکړل. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې په تهران کې د هستوي فزیک یو پروفیسور په بمی چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره چمتووالی تقریبا بشپړ شوی دی او افغان حکومت به په دغه کانفرنس کې د یو شمېر نویو او روښانه طرحو سره وړاندې شي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند وحید عمر نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د لندن له کانفرنس څخه به تقریبا درې میاشتې وروسته په کابل کې یو کانفرنس جوړ شي چې پکې به د لندن د کانفرنس د ژمنو او پریکړو پر تعقیب له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخه کې د مالي مرستو غوښتنه وشي. دغه راز د جمهور رئیس ویاند هم وویل که دا ځل هم ځینې نوماند وزیران په ولسي جرګه کې د اعتماد رایه ونخلي نو ولسمشر به نور نوماند وزیران ولسي جرګې ته ور وپیژني. نن د ننګرهار د ولایتي شورا د تحلیف مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې په سلګونو خلکو د جلال آباد د ښار په واټونو کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد لاریونونه وکړل. د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې په نننۍ غونډه کې حاجي نصرت الله د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په توګه، مفتی معین شاه د مرستیال او ملک بابا د منشي په توګه وټاکل شول. له غونډې څخه د حاجي جمال قدیر په ګډون یو شمېر استازي د اعتراض په توګه ووتل، خو چارواکي وایي چې په غونډه کې د داخلي ټاکنو پر مهال دوه په درې برخه غړي حاضر و نو له همدې امله دغه ټاکنې ورته مشروعیت لري. د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو نن د بهرنیو ځواکونو پر ضد په مظاهرې لاس پورې کړ چې د مظاهره چیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي هم دي. د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې د مظاهرې له ځایه د هلمند ایمرجنسي روغتون ته اووه تنه ټپیان تر دې مهاله رسول شوي دي او د ټپیانو پیوازان وایي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د ګرمسیر ولسوال عبدالله جان ازادي راډیو ته مظاهره تایید کړه خو د مظاهرې په اړه یې نور معلومات ورنه کړل. له بلې خوا د سیمې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې بهرنیو ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال د قرآن عظیم شان بی حرمتي کړې ده او له همدې امله دوی خپل د اعتراض غږ پورته کړ. چارواکي وایي افغانستان ته د نورو دیرشو زرو اضافي امریکایي سرتیرو څخه به دوه نیم زره سرتیري د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دیره شي. په شمال کې د ایساف د ځواکونو قمندان فرانک برګر نن د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه دوه نیم زره سرتیري به په شمال کې د پولیسو د ملاتړ دنده په غاړه لري. د ده په وینا شمال ته د دغو اضافي امریکایي سرتیرو په رسېدو سره به په دغو ولایتونو کې امنیت لا پسې ټینګ شي. چارواکي وایي د اروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې یو پولیس مړ او درې نور ژوبل شوي دي. د اروزګان د امنیت قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې یو ځانوژونکې چې غوښتل یې د پولیسو یوې قرارګاه ته تېره شپه ننوځي د پولیسو لخوا تر پېژندلو وروسته پرې ډزې شوي او بالاخره ځانوژونکې خپل ځان والوزوه. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن په کابل کې افغانۍ د بهرني وسرو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر اته څلوېښت افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو یورو نهه شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو پاوند اووه اویا افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومان اته څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ ده. او د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له فردي هوډسفي څخه واورئ.
په تهران کې د یو ریموت کنټرول بم په چاودنې کې نن د پوهنتون یو استاد ووژل شو. هغه د هستوي فزیک پروفیسر وو. د ایران دولتي خبری رسنۍ د هغه نوم مسعود محمدی معرفي کوي او وایي هغه په تهران کې خپل کور ته نږدې د موټر سایکل ډوله بم په واسطه چې د لوب سامان ته ورته و وژل شوی دی. راپور وایي محمدی په 1999 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له کلکو ملاتړ څخه و. د ایران د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام مهدي محمدی فر وویل د چاودنې په اړه څېړنه روانه ده، خو د ایران دولتي خبري آژانس وایي چې دا د انقلاب ضد عناصر کار و او دا یو تروریستي عمل وباله. دغه چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې ایران د جون د میاشتې د جمهوري ریاست له انتخاباتو راهیسې چې پکې احمدی نژاد وټاکل شو لبل هر وخته نارامۍ پکې زیاتې شوې دي. د ایران په پوهنتونونو کې د حکومت ضد پلویان مظاهرې کوي او وایي چې انتخاباتو کې درغلي شوي خو حکومت هر کله دا تورونه ردوي. د بریتانیا د پوخانی صدر اعظم ټونی بلیر ویاند نن په 2003 میلادي کال کې پر عراق د حمله په ارتباط شواهد وړاندې کوي. ویل کیږي چې الستر کامپل چې د پوخانی صدر اعظم د مطبوعاتو او اړیکو مسؤل و د حکومت لخوا عراق ته د ډله ییزې وژنې د وسلو په ارتباط د دوسیې په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. په دوسیې کې دا ادعا شامله وه چې د عراق د ډله ییزې وژنې وسلې ممکن د امر په ترلاسه کولو سره په 45 دقیقو کې استعمال شي. په 2003 میلادي کال کې د عراق د جګړې د څېړنې لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ شوی چې د عراق د جګړې په ارتباط د بریتانیا د پالیسیو او عواقبو په اړه غور کوي. په نظر کې ده چې خپل ټونی بلیر به وروسته د دې کمیسیون په وړاندې څرګند شي. د راپورونو په اساس نن په عراق کې امنیتي ځواکونو د بغداد ځینې برخې کلا بندې کړي څو پلټونکي عملیات ترسره کړي. د دغو پلټونو هدف د احتمالي بریدونو مخنیوي ښودل شوی. په بغداد کې د امنیت قومندان قاسم عطا یوې اعلامیې کې ویلي د سه شنبې په سهار ترهګرو ډلو غوښتل چې په بغداد کې یو موټر ته انفجار ورکړي. د دې ډول حملو ویرې امنیتي مسؤلین ځانګړو عملیاتو ته اړویستې دي. ځینې پلونه او لارې نن سهار وختي په بغداد کې بندې وې، خو وروسته بیا لارې پرانیستل شوې. په تیرو میاشتو کې په بغداد کې ډېرې خونړې چاودنې شوي چې دولتي ادارې په نخښه کړي او یو شمېر کسانې له کبله وژل شوي دي. مسؤولان خبرداری ورکوي چې مخالف وسلوال په راتلونکو اونیو کې چې ټاکل شوي پارلماني انتخابات ترسره شي ممکنه ده نورې حملې وشي. د عراق پارلماني انتخابات د مارچ په میاشت کې ترسره کیږي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن روسیې ته د ورځنی سفر پیلوي. تمه ده چې د هغه د دې سفر په لړ کې به د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې هم شاملې وي. د روسیې او ترکیه صدر اعظمان به په خبرو کې پر انرژي، اقتصاد او امنیتي همکاري یو ډیر تمرکز وکړي. مسکو ته د ترکیه د صدر اعظم تر دې سفر د مخه د روسیې صدر اعظم د تیر میلادي کال په اگست کې له انقره څخه لیدنه کړې وه. ملګرو ملتونو پروند محیطي ارګانیزم د تنوع کال پیل کړ چې هدف یې د حیواناتو او نباتاتو د بیلابیلو ډولونو د لمنځتلو په اړه د خلکو پوهه بل دي. په هغه مراسمو کې چې په همدې هدف د جرمني په برلین کې جوړ شوي وو، د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل له صنعتي هیوادونو وغوښتل چې د وحشي ژوو د ساتنې په برخه کې پانګونه وکړي. او سارا پیلین هغه میرمن چې د متحده ایالاتو د 2008 میلادي کال جمهوري ریاست ته د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید جان مکین د مرستیاله لپاره کاندید و یو قرارداد لاسلیک کړی چې لمخي به د ټلویزیون مفسروي. هغه په فاکس نیوز کې سرګندېږي او د څو کلونو لپاره یې قرارداد کړی. پیلن چې د الاسکا د والی په توګه یې کار کوي د تیر میلادي کال په جولای کې استعفا ورکړه، خو په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو بایلو ده. دیموکرات باراک اوباما جمهور رئیس او جو بایدن یې مرستیال شو. د خبرونو پای.
دا د ازادي رادیو ده. د ولسمشر کرزی ویان د لندن د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس په اړه څرګندونې کړې. په روانه خپرونه کې به د وحید عمر ته څرګندونو سربیره تاسو د کندهار د بشري حقونو له ناوړه وضعیت خبر کړو. د وی نړیوال سروې لمخې د افغانستان راتلونکي ته خوشبیني څرګنده شوې. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی څېړونکو سره مطرح کړي. په خوست او هرات کې مول پوځي عملیاتو خبرو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې مستاسو تازه را رسیدلي سب شوي پیغامونه راغونډ کړي. یو شمېر نور مطالب هم تر 5 بجو د ازادي رادیو لروانې خبرونه اوریدلی شي. افغان حکومت وایي د لندن کانفرنس ته تیاری په بشپړې دوده. د ولسمشر کرزی ویاند وحید عمر د سیشن به پورز ویل چې د کانفرنس ته باید د مرستو ډیر تمونه شي. نوموړي وویل چې د لندن تر کانفرنس درې میاشتې وروسته به په کابل کې د هغه په ارتباط یو غونډه جوړ شي. چې د هغه ځینې پریکړې او طرحې پر عملي کولو به هغه کې بحث کیشي. بلخوا کتونکي وایي چې د لندن کانفرنس مخکې باید افغان حکومت خپله نیمګړې کابینه بشپړه کړي. شپاړس ورځې وروسته د لندن کانفرنس پرانیستل کیږي. د دې کانفرنس په ارتباط د افغان حکومت د تیاریو په اړه له کابله معصوم میوند رپورټ لري.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې د لندن له غونډې وروسته په کابل کې یوه غونډه جوړه او په لندن کې د سو پریکړو د پلي کولو څرنګوالي پکې وڅېړي. تمه ده چې د لندن نړیواله ناسته د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې جوړه او د افغانستان په روانو حالاتو پکې خبرې وسي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر چې د سې شنبې په ورځ یې په کابل کې د دې غونډې لپاره د افغان دولت د تیاریو په اړه معلومات ورکول، وویل چې د دوی تیاری د نهایي کېدو په حال کې دي او غواړي چې له پراخو طرحو او پروګرامونو سره دی غونډه ته ورسی.
لندن کانفرنس لکه د پاریس کانفرنس او یا لکه د ټوکیو کانفرنس او یا لکه د برلین کانفرنس غونډه پکې به تر استراتیژي او د دونرو ملکونو یا د تمویلونکو یوادونو نه به پکې پیسې نه غوښتل کیږي. اغه نو وروسته په کابل کې درې میاشتې وروسته په پسرلي کې به بل کانفرنس جوړیږي. دغه طرحې څو د افغانستان حکومت یې په لندن کانفرنس کې وړاندې کوي. د دې طرحو د تطبیق لپاره د وسایلو او امکاناتو په ارتباط به بیا د کابل په کانفرنس کې بحث کیږي.
د لندن غونډې ته د تیاری خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان نوې کابینه لا بشپړه شوې نه ده. کتونکي وایي وړاندې تر دې چې د لندن غونډه جوړه شي باید د کابینې تشه ډکه شي او نیمګړتیاوې له منځه یوړل شي. ښاغلی عمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله ځل بیا هم ولسي جرګه وړاندې شي وزران رد کړي تیاری به څه وي، د وویل
طبیعي است کې آماده ازي هم هستي.
دا طبیعي خبره ده که چیرې د وړاندې شوی وزیرانو له ډلې څخه کوم یو رد شي د نورو کسانو معرفي کولو ته تیاری شته او جمهور رئیس د هغوی پر ځای نور کاندیدان په پام کې نیولې دي. دا یو قانوني پروسه ده او ورته پوره تیاری شته.
د افغانستان ولسي جرګې ته نور شپاړس وزیران داسې وخت وروپېژندل سوه چې تر هغه وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي څلېرویشت وزیران ولسي جرګې ته وړاندې کړي وو چې یوازې اوو وزیرانو د باور رایې خپلې کړې. کتونکي ټینګار کوي چې باید افغان حکومت د لندن تر غونډې وړاندې خپله کابینه چې اوس مهال نیمګړې ده بشپړه کړي. دوی وایي چې باید مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې پوښتنه پیدا نه سي. خو دا چې ولسي جرګه به دا ځل له نوماندو وزیرانو سره څه ډول چلند کوي دا به دغو وزیرانو ته د باور د رایې ورکولو په ورځ روښانه سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ل ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د طبي غازو د انتقال پر پروژې باندې چې کلونه وړاندې خبري پیل شوه وي اوس بیا هیله پیدا شوې ده چې ممکن د پروژه عملی شي. په دې ارتباط پر روان خبرونه کې ورسته اوریدل شي. خو اوس پر شو د کندهار د بشري حقوقو وضعیت ته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان په کندهار کې به خبري غونډې ته وویل چې په کندهار کې د بشري حقوقو وضعیت خراب ده. په ولسوالیو کې عدلي او قضایي سیستم نشته. د نامنو یو لامل تر 200 شونځي تړلې دي. د نادر نادری سرګندونه د کندهار لشاره د دواخان مینپال پر پټ کې
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان نادر نادری چې په کندهار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله په دې ولایت کې د بشري حقوقو وضعیت تر ټولو خراب و بلله. نوموړي وویل چې د بشري حقوقو د وضعیت په خرابوالي کې زیات تاثیر د روانو نامنو یو دشت چې د دوی فعالیتونه په ځینو سیمو کې ټکنی کړي دي.
امنیتي ستونزې تر زیاده حده پورې پر بشري حقوقو باندې سخت اغیزې موږ همکاران نشي کولی چې په ټولو ولسوالیګانو کې ولاړ سي. کندهار دوی یوازې په 15 ولسوالیګانو کې
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان په دې خبري غونډه کې وویل چې د نامنۍ له امله په کندهار کې 200 د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
د نامنۍ د وجې نه یو له لویو ستونزو سره یو د لویو بشري حقوقو نقص مسله د هلکانو او انجونو مکتبو ته تلل مسله ده. په کندهار کې د 300 نه زیات مکتبونه شته چې رسمي د حکومت لخوا باید دوی وچلول. خو په دې کې د 200 نه زیات مکتبونه تړل شوي. دوی فعالیت نه کوي. انجونې او ماشومان د خپل دغه حق څخه بې برخه مند. اصلي عاملې اصلي وجه یې د ناامني ده چې د مخالفینو لخوا ګواښونه خلکو ته پیښ ده او دا د کندهار د آیندې دپاره یو لوی فاجعه. لوی برخه د دغه ولایت کوچنیان دوی د آیندې اصلي مسؤلین د دغه ولایت او په افغانستان کې کیدای شي دوی لوی بدلونونه راولي. دوی د خپل اصلي حق څخه به برخه نه ده دوی نشي کولی چې طالب تربیه ترلاسه کی او مکتبونه ته ولاړ شي.
نادر نادری وایي چې د کندهار په ولسوالیو کې د عدلیه او قضایي چارواکو د نه موجودیت له امله د خلکو ستونزې زیاتې سوي دي. دوسیې بې څېړنې پاتې او ځینې کسان بې له دې چې جرم پرې ثابت شي وهل سوي او ټکول سوي دي.
نورې ستونزې او مشکلات چې موږ سره ده د یو بشري حقونو مشکل په توګه دا ده چې اکثرا په ولسوالیګانو کې چارواکي نشته، یو ولسوال اکثرا نشته او یو قمندان په داسې حال کې چې هلته قاضي نست، څارنوالان اکثرا په دغه مناطقو کې نشته په ولسوالیګانو. د مثال په توګه یو قاضي پنځو ولسوالیګانو کارونه یې کوي چې هغه هم ناست دی په مرکز کې خپل ولسوالی کې نشي کولی چې ولاړ شي. دغه بوج او حجم د کار یو قاضي د وسنه بیخي بیخي زیات او د همدغه د عمل نه پر بشری حقوقو باندې سخت اغیز
لري. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې چارواکي شخصي زندانونه لري چې په میاشتو میاشتو پکې بندیان ساتل کیږي، خو نوموړې د دغو چارواکو نومونه په ډاګه نه کړل. کندهار چې د افغانستان تر ټولو نارام ولایت بلل کیږي، روانو نامنو یې پکې د هر پرمختګ مخه ډپ کړي او د بشری حقوقو د سرغړاونې موارد ډیر سوي دي.
مخکې مو د خبرونې د پیل په رپورټ کې واوریدل چې یو شمیر سیاسي څېړونکي دا هیله لري چې د لندن تر نړیوال کانفرنس مخکې باید د افغان حکومت وزیران له ولسي جرګې د اعتماد رایې ترلاسه کړي. په دغو وزیرانو کې درې میرمنې دي. د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړیو او د ښځو د حقونو فعالانو له ولسي جرګې څخه غوښتي چې دغو دریو نوماندو ښځینه وزیرانو ته دې د اعتماد رایې ورکړي. د ښځو د حقونو دغو فعالانو د سېشنبې په ورځ یعنې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس کرزي ته یو سرخلاصی د مننې لیک استوي چې ملي شورا ته درې نوماندې ښځینه وزیرانې وړاندې کړي دي، او همداراز دوی وویل چې ملي شورا به هم د ورته لیک په لیږلو سره له وکیلانو وغواړي چې دغو ښځو ته دې د باور رایې ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د حمید عثمان رپورټ ته.
د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړو او د ښځو د حقونو فعالانو د ملي شورا پر غړو غږ وکړ چې دریو نوماندو ښځینه وزیرانو ته د اعتماد د رایو په ورکولو سره افغان ښځو ته د لا فعالیت زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس کرزي د روانې اونۍ په پیل کې کله چې ولسي جرګې ته د دوهم ځل لپاره اتلس تنه نوماند وزیران د اعتماد د رایې د ګټلو لپاره وړاندې کړل، نو د ښځو د چارو، د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو لپاره درې نوماندې ښځینه وزیرانې ملي شورا ته ور وپېژندلې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر په داسې حال کې چې دغه وزارتونه ډېر مهم او کلیدي ګڼي وایي د ولسي جرګې وکیلان د دغو نوماندو ښځینه وزیرانو ته د باور د رایو په ورکولو سره دا ثابته کړي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی کوي. هغه وایي موږ تمه لرو چې وګورو په پارلمان او په تیره بیا په هغې کې ښځینه غړې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، او په همدې دلیل دی دوی دغو دریو نوماندو ښځینه وزیرانو ته د باور رایې ورکړي. هغه نارینه چې په پارلمان کې دی داد وښیي چې هغه د ښځو ضد کوم تورونه چې پر دوی لګېدلي دا د په ډاګه کړي چې د ښځو پر ضد نه دي. د مدني ټولنې دغه غړو او د ښځو د حقونو فعالانو ویل چې دوی به خپلې دغې مبارزې ته دوام ورکړي، او په راتلونکي کې به لا ډېر شمېر افغان مېرمنې د دولتي لوړو څوکیو د ګټلو هڅې وکړي. د افغان ښځې د غږ د راډیو مشرې جمیله مجاهد ویل چې دا به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره وروستۍ هڅې نه وي.
موږ کافي وخت نور هم ضرورت لرو. دغه اول اقدام دی، ولې دا بسینه نه ده؟ موږ خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. دا مبارزه تنها د دې دورې لپاره نه ده، شاید دا مبارزه راتلونکي نسلونو لپاره زموږ راتلونکي خوندي دا دې ته ادامه ورکړي، او ان شاء الله تعالی چې دا به شاید تعداد به تر دې نه هم زیات شي. په ښځو کې درایت شته. اوس د پارلمان محترم وکیلان زموږ غږ واوري او دغه درې خوندو ته د اعتماد رایه ورکړي.
اوس مهال جمهور رئیس کرزي په داسې حال کې ولسي جرګې ته درې نوماند ښځینه وزیرانې د اعتماد د رایې د ګټلو لپاره وړاندې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک وروسته په دغه هیواد کې د ښځو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې هڅې پراخه شوي. ویل کیږي چې په ملي شورا کې د ښځو په 15% شتون او په نورو دولتي او غیر دولتي ټولنو کې د افغان ښځو حضور په افغانستان سیمې او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې ساری نه لري.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمون رڼایي ستاسو د ازادي اروپا ازادي ریډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو ریډیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مزګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو څپو 21.9 پ 15.15 او 13.3 مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیوي خبرونه نه خبر کړئ.
له ترکمنستان د افغانستان د لارې هند او پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین د غزیدو پروژې ته تازه هیلې پیدا شوې دي. پر دغې پروژې خبرې 12 کاله وړاندې پیل شوې وې، خو په افغانستان کې جګړو او د سیمې د بې ثبات حالت له وجې دا پروژه لا نه ده عملي شوې او یو ستر اقتصادي فرصت د افغانستان د لاسه تللی دی. د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې جانقه علي کوزای اوروي.
ترکمنستان تیره میاشت د طبیعي غاز په صادراتو کې یو ستر بدلون راوست او له چین سره د 1303 کیلومتر اوږد پایپ لاین جوړ او فعال کړ. د جنوب په وینا دا کار د ترکمنستان لخوا یو ډول سیاسي جغرافیایي کودتا وه. په دې معنی اشقابات د مرکزي آسیا د طبیعي غاز د انتقال په کار کې د روسیې له استعمار او انحصار څخه ځان خلاص کړ. آذربایجان هم د تیلو د انتقال لپاره د باکو تبلیسی چایهان د پایپ لاین په جوړولو سره د روسیې له انحصار څخه ځان خلاص کړی دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما فرصت لري له ترکمنستان څخه د دوهم پایپ لاین د جوړولو کار د افغانستان په پالیسۍ کې د یو حیاتي عنصر په توګه داخل کړي. دا پایپ لاین چې د ترکمنستان له دولت آباد څخه به پیل او د افغانستان د جنوب لویدیز هرات کندهار د لوی لارې په څنګ کې کوټې ته او له هغه ځایه به ملتان ښار ته تیر شي 1480 کیلومتره طول لري او مجموعي لګښت یې 1.6 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د دې پایپ لاین وروستی تمځای به د هند فاضل کا سیمه وي چې د پاکستان پولې ته نږدې موقعیت لري. که چیرې د دې پایپ لاین کار ژر پیل شي نو ممکن په 2013 کال کې کارونه ختم شي. فاینانشل ټایمز لیکي د دې پروژې په پیلېدو سره به زیات شمېر افغانانو ته کارونه پیدا شي او د سیمې د خلکو لپاره به اقتصادي سوکالي ور په برخه کړي. دا پروژه به د افغانانو مختلفې ډلې وهڅوي چې د یو ګډ هدف لپاره کار وکړي. د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د دې پایپ لاین د پروژې خبرې لومړی د امریکا یونیکال کمپنۍ په 1998 میلادي کال کې پیل کړې وې او طالبانو یې د جوړولو موافقه هم لاسلیک کړې وه، خو په افغانستان کې د جګړو او بې ثباتۍ له وجې یونیکال له خپل تصمیم نه منصرف شو. فاینانشل ټایمز لیکي د یونیکال د تړون څخه 12 کاله تیر شوي، خو طبیعي غاز ته د سیمې د هیوادونو د حیاتي اړتیا له وجې اهمیت نن هم پوره زیات دی. د ورځپاڼې په باور جمهور رئیس اوباما باید چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره مټې بډ وهي او د دې پایپ لاین د ساتلو لپاره باید چې په افغانستان کې له دیرز واکونو څخه کار واخلي. د دې پروژې د عملي کېدو لپاره باید چې امریکا د طالبانو په شمول د افغانستان د مختلفو قومونو له استازو سره خبرې وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي غاز د انتقال دا پایپ لاین یو څه خطر هم لري، خو لرې کول یې ګران یا ناممکن نه دي. د دې پروژې خطر د امنیت او پانګې اچونې په برخو کې دی، خو که د باکو تبلیسی چایهان پایپ لاین ته وګورو د افغانستان د پروژې خطر د زیاتې اندېښنې وړ نه دی. دا پایپ لاین به هم په افغانستان کې تر ځمکې لاندې تیریږي او تر ډېره حده به له ورانکارۍ څخه امن وي. ورسپانه زیاتوي د دې پروژې استراتیژیکي او اقتصادي ګټې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بیا رغونې په هلو ځلو کې هم له څو اړخونو څخه د زیات اهمیت وړ دي. یو دا هر څوک چې په افغانستان کې په واک کې وي دا پایپ لاین به ورته یوه اقتصادي منبع وي. دا کار د افغانستان مخالفان هم راتلونکي ته هیله من کوي. بله دا چې دا د اوږدې مودې پروژه ده. پاکستان او هند به په افغانستان کې د سیالیو په ځای د دې پایپ لاین د فعال ساتلو په کار کې هلې ځلې کوي او تر ټولو مهمه دا چې افغانانو ته به ثابته شي چې لویدیز په افغانستان کې د بیا رغونې ستر کارونه کوي او له دوی سره د اوږدې مودې د شراکت په فکر کې دي. دا چې د دې پروژې د 1.6 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تقریبا نیمایي په افغانستان کې کیږي، نو دا به د افغانانو د زړونو او فکرونو د خپلولو په کار کې مثبت اغیز وکړي.
له ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د غازو د پایپ لاین لار بیا نو یو نیولې. د افغانستان تاسو بیا نو یو ته مخه کو له خوست رپورت لرو چې افغان او نړیوالو پوځانو یو شمیر مشکوک وسلوال طالبان نیولې دي او دا کوي دغه ځواکونه چې د وسلو څو زیرمې هم کشف کړي دي. لسمی امیر بهیر رپورت لري.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت د یعقوبیو او نادرشکور په ولسوالیو کې د افغانو ایتلاف ځواکونو په ګډو تصوي عملیاتو کې د طالبانو سره د تړاو په تور لس تنه مشکوک وسلوال کسان نیول شوي. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مصر جنرال نواب وایي نیول شویو کسانو د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو پر بنسټ په سیمه کې په دولتي ضد فعالیتونو بمي چاودنو او وسلوالو حملو کې لوی لاس درلود. د ول عملیات پرته له کوم وسلوال مقاومت ترسره شوي او افغانو ایتلاف ځواکونو ته پکې د سر زیان نه
په ګډو عملیاتو کې نادر شکور زنی خیلو او د صبرۍ په منطقه کې ترسره شوي لاس مشکوک کسان چې هغه په نامنیو کې د لاس په لرلو سره تورن وو نیول شوي دي.
جنرال نواب وویل نیول شوي مشکوک طالبان دا مهال د ملي اردو ځواکونو سره په توقیفانه کې ساتل کیږي او پوښتنې ځینې روانې دي. د ده په قول کچېرې نیول شوي کسان د کشفي ارګانونو په لومړنیو څېړنو کې بې ګناه ثابت شول نو ډېر ژر به یې په خوشې کېدو اقدام وشي. نوموړی همدارس په همدې ورځ د یعقوبیو په نارامه ولسوالۍ کې د وسلو ماتو د پنځو نویو ډیپوګانو د کشف او ترلاسه کولو څخه هم یادونه وکړه. دا د ترلاسه شوو وسلو او مهماتو د شمیر او نویت په اړه داسې وویل:
د صبریو د شریفو خلکو په همکارۍ سره د زمبر د لیوانخیلو په شاوخوا کې پنځه ډیپوګان چې په هغې کې ډېره ساله وسایط او مهمات شامل دي ترلاسه شوي دي. ولسونه دا واقعیت باندې پوه شوي دي چې نور د دې دولت په مقابل کې جنګېدل ګناه ده، بغاوت ده. دوی ورو ورو جنګ نه لاس اخلي او زموږ صفو په خواته رمخه کوي. ناوړو اعمالو ترسره کولو په خاطر د پاکستان نه راغلي و دلته ځای په ځای شوي وو چې زموږ سرکونه، زموږ ولسوالۍ او زموږ دولتي او غیر دولتي بېګناه خلک په وینو کې ولمبوي. د دې دپاره راوړل شوي اوسني او مخکني نه وو. په دې کې هر ډول چاودیدونکي مواد، ماینونه او په ځمن کې مهمات مختلف نه وه. د کلاشنکوپ نه نیولې آن تر هوان مهماتو پورې شامل وو او په ځمن کې ثقیله وسله لکه هوان، زیګویاک، راکټ او بے پاس لگت توپونه د غټول پکې شامل وو.
د خوست د نور ولسوالۍ په نسبت د یعقوبی ولسوالۍ چیرې چې د وسلو او مهماتو پنځه لوی زیرمې کشف شوې دي یو لنارامو سیمو څخه ګڼل کیږي چې ډېر ځلې ورځنې د بمي چاودنو او وسلوالو حملو رپورټونه ورکول کیږي. په یاد ولسوالۍ کې د ناامنیو په لړ کې تېره ورځ هم د سړک جوړونې د خصوصي شرکت د امنیتي کسانو پر پیاده ګزمه باندې د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې یو امنیتي کس ټپي شوی وو. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې د پیخه کې درې امنیتی کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د ولسوالۍ ولسوال زرمید مخلص بیا د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي.
له ادعا سره سم په خوست کې لس مشکوک مخالف وسلوال نیول شوي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې بیا افغان او ایتلافي ځواکونه وایي چې تر لسو ډیر مخالف وسلوالې توقیف کړي. اخوا د نیمروز د دلارام ولسوال وژل شوی. له هرات شرفالدین سانکزی رپورټ راکوي.
د نیمروز ولایت اړوند دلارام ولسوالۍ ښاروال عبدالله جان د دوشنبې ورځې په مازدیګر نه څرګندو وسلوالو وواژه. دغه مطلب د نیمروز امنیت امیر سمنوال محمد مصر رسولي په ټلیفون سره ازادۍ راډیو ته وویل. دلارام ښاروال باندې دندې څخه د توپو مهال وسلوالو برید وکړ. وژل شوی د پیښې په اړوند څېړنې پیل شوي دي. طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره د پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته. وی ویل ښاروالۍ دوه تنه ساتونکو سره قتل د سپرلي موټرې ځان سره بوته. خو دغه ادعای دولتي مامورین نه مني. د یو بل خبر پاسه د هرات شینډن ولسوالۍ کې د ملي اردو او ایتلافي ځواکونو ګډ دوه ورځني عملیات بشپړ شوی. غرب ځونکي د قلي اردو د کماندو د کنډک قماندان ډګروال زین الله خبریالانو ته وویل عملیات بریالی و پترس کې د طالبانو د یو قمندان په شمول یو لستنه وسلوال ونیول. خو د سیمې خلکو بیا برخلاف دغو عملیاتو څخه په شکایت متزل کسان ملکی وګړي یاد کړی.
تلاشی پہ کوری لگے موچاری لگے
محمد خان عبدالرحیم زیوویل پزیرکو کې نیول شوی کسان به تر تحقیق څخه وروسته معلوم شي چې طالبانو سره اړیکې لري که څنګه.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یو لس نیول شوي مخالف وسلوال د یو شمېر سیمه ییزو په وینا ملکیان دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او ملکي افغانانو په چلند کې بدلون راغلی. وروسته به په دې ارتباط په خبرونه کې یو مطلب واوري.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زموږ رڼای ستاسو د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 7:00 پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 15.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیو خبرونه خبر کړئ.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وروسته ونیس پروګرام زموږ ازادي اوریدونکو دی چې په دې پروګرام کې تاسو خپل تازه راستول شوي ثبت شوي پیغامونه اوریدلی شئ. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس 4:30 دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فریدي هوټ سیفي څخه اورو.
نن د ننګرهار د ولایتي شورا د تحلیف مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې په سلګونو خلکو د جلال آباد د ښار په واټونو کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد لاریونونه وکړل. د افغانستان په اړه یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثر افغانان د خپلې راتلونکي په اړه خوشبین دي. د اورزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ کې نن د ویزن وژن کې حمله په ترڅ کې یو پولیس ووژل شو او درې نور ژوبل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت متحد ایالات او اسرائیل په ایران کې د پوهنتون د یو استاد او د هستوي فزیک یو ساينسپو پر وژلو تورن کړل. د ترکیه صدر اعظم نن روسیې ته د 2 ورځې سفر پیلوي. د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر ویاند نن په 2003 میلادي کال کې پر عراق د حمله په ارتباط شواهد وړاندې کوي. او چین وایي پوځي د ټکنالوژۍ داسې یوه ازموینه ترسره کړې چې هدف یې په هوا کې د توغندیو لمنځه وړل دي.
ویل کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو او ملکي افغانانو ترمنځ په خبرو کې بدلون راغلی. په دې اړه فرشته جلالزی رپورت لري.
روټر خبری اژانس لیکي په خونه کې ټول ناس خلک د امریکایي پوځي خبرو ته غوښوه. دا چې امریکایي پوځیان له ولسی افغانانو سره خبرو ته ناستي نوې خبره نه ده، خو دا ور د خبرو پیغام نه وي. ډګرمن جورج آملن چې د امریکا د لشتلجه لزره خاصو بهري عسکرو دوهم قومندان دی، د نیمروز د خلکو شورا ته وویل ډیر ژر به د امریکایي عسکرو او افغان ملي اردو سرتیري سیمې ته ورسیږي. او تاسو به خپل خوشه د خپل لارې د انتخاب زمينه ولري. ډګرمن جورج آملن خلکو ته هم دا راځوي چې دا چانس د لنډ مودې لپاره دی. تر دې مخکې امریکایي عسکرو خلکو ته دا ډاډ ورکاو چې د اوږدې مودې لپاره په سیمه کې پاتې کیږي، خو اوس داسې نه وای. د امریکا د ځنګړو سمندري عسکرو قطعات تیر کال په پسرلی کې د لارام ته ولاړل. د لارام د نیمروز په شمال کې پرته ولسوالي ده چې وچ او صحرایي اقلیم لري. دلارام ولسوالی له هلمند سره نږدې پرته ده. امریکایي عسکرو له دلارام څخه یو څو تل سیمه کې خپل مرکزونه جوړ کړي او له همدې ځایه د هلمند په شمالي سیمو کې عملیات او غزمې کوي. اوس ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا د سمندري قواو د عسکرو شمیر 2 چنده سي او زرګونه نور عسکر افغانستان ته واستول سي. اوس مهال په افغانستان کې لشتلجه یو لکول زره بهرني عسكر میشته چې تر 10 زیاتی امریکایی دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو د اعلان په وخت ویل چې په دې هیواد کې د امریکایي قواو شمیر به له 300 وروسته برته په کمیدو سي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی نه غواړي د نورو 8 یا 9 کلونو لپاره خپل عسکر په افغانستان کې پریږدي. دا پیغام اوس په واضح ډول افغانانو ته رسول کیږي. د امریکا د سمندري قواو دوهم قومندان ډګرمن آملند د نیمروز د خلکو شورا ته د خبرو په محل ویلي، زه غواړم دلته موجود هر یو وګړی په دې خبر سي چې د امریکا عسکر به یو وخت لسیمه ولاړ سي او د امکاناتو دا کړکی به برته وتړل سي. تاسو باید انتخاب وکړئ او موږ به له تاسو سره کومک کوو. د امریکا سمندري قواوی وایي چې دوی مالی امکانات لري او په سیمه کې د پراختیايي پروژو زیات پلانونه جوړ کړی دي. خو د دلارام په بازار کې یو ځوان دکاندار بریالی وایي دا مرستې هغو کسانو ته چې واقعا ضرورت ورته لري نه رسیږي.
په په هغه سروې کې چې بی بی سی د امریکا ای بی سی تلویزیون او د جرمنی ای آر ډی تلویزیون په افغانستان کې په ګډه ترسره کړي، 80% افغانانو ویلي دي افغانستان سمې خواته روان دی او د تیر کال په نسبت له بهرنیو ځواکونو د ملاتړ کچه پکې لوړه شول سوې. په همدې اړه صالح محمد صالح له افغان لیکوال او د سیاسي چارو له څېړونکي استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا رښتیا هم په سلو کې 80 افغانان له روان وضعیت څخه خوښ دي؟
زه اصلا په دې سرویګانو باندې عقیده نه لرم، ځکه په افغانستان کې داسې زمینه نشته چې څوک دې سروي وکړی شي، سرشمېرنه دې وکړی شي او نظریات یې راغونډ کړي. زما له نظره اصلا د سروي غلطه ده. او بل دا چې غربیان د افغانستان کابل ته وایي، دوی چې په کابل کې کومه سروي وکړي هغو ته وایي موږ په افغانستان کې داسې کړي. دوی سند دي چې دوی نیم افغانستان غزوري ته هم نه دي ورکتلي.
دوی خو ویلي دي چې دغه سروي تقریبا په 40 ولایتونو کې کړی ده، د بیلابیلو خلکو څخه په دې اړه پوښتنې کړي دي.
زه باور نه لرم، اول په دې هغه باور نه لرم په دې سروي، او دوام په دې واقعیت باور نه لرم چې خلک دې په سلو کې 80% حالات ښه وبولي. په دې هم زما باور، ځکه حالات مو چې ورځ په ورځ خراب شوي دي، وران شوي دي، او افغانستان د آرامۍ په لوري روان دي متاسفانه. او دا پخپله غربیان هم تاییدوي، حتی ناټو او هغه ځواکونه چې په میدان کې دي هغه هم دا خبر تاییدوي، او حتی وړاندوینه کوي چې په راتلونکي پسرلي کې به حالات نور هم پسې خراب شي.
په دې سروي کې راغلي چې د ناټو پوځیانو څخه د خلکو ملاتړ د تیر کال په نسبت زیات شوی دی، چې 20% ته دغه ملاتړ زیات شوی دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د خارجیانو په برخه کې په ډېر وضاحت درته وایم چې افغانان د خارجي قواوو د زیاتېدو د راتلو سره حساسیت لري. حتی په هغو سیمو کې چې آرامي هم وه، کله چې د امریکا د نویو عسکرو د راتللو اورېدلي دي، هغوی هم ورته ببر شوي او احساسات یې ورته راپارېدلي. نو په دې اساس د خارجي ځواکونو سره هیڅکله افغانان هماهنګي او همغږي نه ښیي.
په دې سروې کې چې ویل شوي دي د 1540 کسانو څخه پوښتنې شوي دي، دا راغلي دي چې تیر کال د ولسمشر حامد کرزي څخه د خلکو ملاتړ 25% و، خو سږ کال دغه فیصدي 2 ته زیاته شوې ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا ولسمشر حامد کرزي څخه رښتیا هم د خلکو ملاتړ زیات شوی؟
څو کسه د 10 میلیونو خلکو نمایندګي نشي کولی. او بل دغه کسان چې دوی انتخاب کړي دا د کوم ټیپ کسان دي، زه دا باید معلومه شي. آیا دوی د ملت نمایندګي کولی شي؟ د کرزي صاحب موضوع هم همداسې ده چې محبوبیت یې زیات شوی نه دی، بلکې په وروستیو انتخاباتو کې محبوبیت ډېر راټیټ شو. او که 80% وای نو ولې د 50% رایې پوره نه کړی شوې؟ دا هم غلطه احصایه ده، او دا هم غولونکې احصایه ده، او دا هم خوشبینانه احصایه ده. باید موږ په واقعیتونو ولاړ واوسو. خلک د کرزي صاحب نه شکایت لري، ګیلې لري، ځکه ده چې په دې راتلو کلونو کې کومې وعدې کړي، د هغو وعدو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی، هغه وعدې نه دي ترسره کړي. تیرو انتخاباتو کې چې دا د جمهور رئیس پایس کاندید شو، هغه وخت یې ډېر زیات ملاتړ درلود، لیکن په دې ځل انتخاباتو کې هغه ملاتړ ډېر راټیټ شوی وو.
په دغه سروې کې د خوشبینۍ ټکي زیات دي، خو د سروې په پای کې بیا راغلي دي چې 95% خلکو په دولتي ادارو کې د اداري فساد څخه شکایت کړی دی. که چیرې دومره ډېره ستونزه موجوده وي، خوشبینۍ بیا ولې زیاته سوې ده؟ پوښتنه راولړېږي. او ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
او زما نظر دا دی چې په خپل کرزي صاحب وفرمایل چې زما د حکومت دوهم نوم فساد دی. چې فساد داسې مرحلې ته رسېدلی وي، نو بیا په حکومت کې ښه شی کوم دي چې دوی ورته خوشبین واوسي؟ ځکه همدغه فساد دی چې په میلیاردونو ډالر چې افغانستان ته راغلي وو هغه یې نوشیجان کړل. همدغه فساد دی چې په ادارو کې مسلکي او متخصص کسان مقرر نه شول، او د روابطو په اساس کسان مقرر شول، د واسطو په اساس، د ملحوظاتو په اساس. نو په دې اساس دغه برخه یې زما د نظره د تایید وړ ده، لیکن بیا هم زه په دې عقیده یم چې دوی احصایه نه ده اخیستي، ټول تخیلي دي، او داسې احصایې په افغانستان کې تر اوسه زمینه نه لري.
استاد حبیب الله رفیع و. په ایران کې په روان ژمي کې د افغانانو ستونزې څه دي؟ له ولسمشر کرزي څخه افغانان څه غوښتنې لري؟ په دې اړه ستاسو پیغامونه وروسته د ازادي او اورېدونکو په اونیز پروګرام کې خبرو.
مشال رادیو د جنوري 15 پیلېږي. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډ څپو 21.9 15.15 او 13.3 مترو اورېدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونې نه خبر.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو زما سلیم احمد صالح سلامونه و منی پدې هله چې په خپل ټولو کارونه کې کامیاب ووسی. اوسنی پروگرام ته مو شرغلاست وایم. په پیل کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې وای د ژمي په دې سړه موسم کې پولیس دوروي او په زور یې افغانستان ته اړوي. بیا بل ولسمشر حمید کرزی څخه د خلکو ځینې غوښتنې هم واوري. د پروګرام په سر کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه راخلو چې وای په دې سړه ژمي کې پولیس نیسي او زوروي یې یا یې له دې هواده وتلو ته مجبوروي. له نورې اضافه تبصرې تیریږم او د اوریدونکو هغه پیغامونه دراوړو چې د پروګرام په اتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي.
زه امان الله د خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه له کرزي صاحب څخه دا هیله کوم چې دلته په ایران کې موږ د افغانانو ډېر سخت ځوان ده په ریګو په بېبانو کې شپې تېروو، حسابونه هم ټول بند دي. که دا درې میاشتې یا څلور میاشتې وخت ورکړي تر پسرلی پورې چې موږ دا حسابونه راوکاږو دا کار دې وکړي. دلته له افغانانو سره ډېر ظلمونه کېږي. وسلام. دلته په ایران کې موږ ډېر سخت ژوند ده، دا رقم مشکلاتونه دي، کارونه هم کړي دي، حسابونه هم ټول بند دي. موږ له کرزي صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه د ایران تجارتي په دې باره کې دې له احمدینژاد سره وغږېږي چې موږ د افغانانو د یوه چاره وکړي، د خلکو حسابونه درته پاتې دي. وسلام.
زهالحق له ایرانه تاسو ته خبرې درکوم. په موږ باندې ډېر سخت حال ده، ډېر سخت تکلیف ده. دا خواهش کوم له کرزي صاحب نه چې موږ سره لږ مرسته وکړي او لږ لاس را سره وکړي، ځکه او موږ د افغانان د خاورې بچان یو، ډېر سخت یو. دغه د پوتاکې پراته وي، دا درې شپې کېږي له وتاکه نه سو وتلی دي باندې. داسې شلوغ ده. ورته وایه چې لږ کراري شي، ځکه پورونه هم باندې دي، کرزي هم باندې دي، دا ټول پاته کېږي. بیا موږ د مزدو ته مجبور یو چې بېرته موږ راسو. په دې غرو کې، په دې ډاګو کې، ستړې لوږې تندې تېروو، بېرته به راځو ورته. نو په دې دی مطمئنه ده، باید پوه شي چې د دې پسرلی پورې طاقت وکړي. دومره دې ورته وایه چې پسرلی ټول را واړه. اوس خو یخ دلته یې درسو څه شي به وکړو، څنګه ځمی شي؟ دوی بنا وکړي، وړی قرار پراته وي.
زبر په خای کې کارګر یو، کار کوو د غورماش ولسوالات د بادغیس ولسوالۍ. موږ په ایران کې ډېر په عذاب، ډېر په تکلیف، یا د شره باندې سخته کې، یا د بازار کې.
زه د غزنی د ولایت واغز د ولسوالۍ د رمیخله د منطقې د سرۍ د کلي اوسېدونکی یم. په ایران کې موږ ډېر سخت په زور یو، باید چې د ماجرو یو غور وشي، کارونه وکړي، مقصد پیسې پاتې شي. څوک یې نه ورکوي، ظلمونه ورسره کېږي. په دوه کې زندانو کې پراته دي، دا به تر څوله موږ سره دا ظلمونه کېږي.
نجم خانم زیرانه خبرې کوم. د افغانستان مزار شریف ته ښار اوسېدونکی یم. رئیس جمهور حامد کرزی څخه دا غوښتنه غواړم چې په دغو کارونو کې د موږ سره مرسته وکړي. د رئیس جمهور د ایران سره بدکتنه وکړي، افغانانو په باره کې خبره ورسره وکړي چې مثلا ډېر موږ دلته حضور لکېږو، ضرب لکېږو، او موږ ولې دغه د پښتنه څوک نه کوي.
موږ په ایران کې دا در بدل چې نه خو کارګري کوو، دا په ایران کې موږ نه پرېږدي.
زه یو تن مهاجر د ایران د زایدانه ته تماس نیسم. حاجي سید مهاجن حسینی د فراز ولایت د برارو د ولسوالۍ د چکاو کښې دي. اولا زما دا سوال دی، ستا چې اوس مو د سایده درلوده چې مسد سر کونسل موږ په ایران کښې دغه د افغانستان حکومت ویل هغه الاله تې دا ته پلټنه وکړه چې موږ د زاهدان مهاجر یې اخېستي، مسد زوی اصفهان ته کړی دی، پلار یې شیراسته کړی دی. دا انتقالي کښې موږ ته راکړې ده، دبره کې انتقالي کیا پلار تهران ته کړی دی، زوی برجن ته کړی دی، یا زوی یس ته کړی دی، پلار یې وکرش ته کړی دی. دا خانواده یې ټوله پاشلې ده، یو یو کړې ده. اولا زه دا سوال کوم چې دا سر کونسل دا ګزارش د افغانستان وزارت خارجه ته ورکړی دی چې دا ولې داسې کې بیا دې زموږ سره چې دا یو نو بیا دی دغه مشترکی رشتہ زوی پلار په یو کاسه کې ډوډۍ خو دی یو وستان تاسو یو بل وستان تاسو دویم سوال مې د خبرنګارانو څه دی چې څه دلیل دی چې تاسو په زیدان کې وخت یو خبرنګار نه راځي په زیدان کې پلټنه وکړي او زموږ ماجنونو سره مساعده وکړي دا زیدان اردوګا ته راشي آیا یاران تاسو بند کړی یاست نه راځي که تاسو خپل ناراضي او دریم سوال مې دا دی چې دغه سر کونسل چې دلته ناست دی د دې سره ولې مساعده نه کوي چې په هغه باندې باندې شي تاسو مستې شماره اعلان کړئ چې تاسو د سره مساعده وکړئ مستې شماره اعلان کړئ چې موږ د پر کارو باندې کایسته جواب درکو او تاسو ته گزارش درکو چې د څه خدمت دلته کړی
زه رحمان الله تاسو ته پروان ولایت کې ساتور سره د شاو کې اوسېدم کې ما مونږ د ایران دولت نه دې د ایران کې پټان کې باید او انسان د ورځ مونږ هم وکړي او بني غیاد د خپل وطن کې مونږ کار پیدا کی ډېر مشکلات سره د ورځې ورځې تباکو
زه رحیم افغانستان بادغیس ولایت يم د یاران د بندر لنګا چې مسافرې شپې سبا کوم مصر دې زلم کیږي هر ورځ افغانانو کیږي زلمونو ورسره کیږي چې ما اسنا او شوایتر را رسیدلې دي په زادان کې ډېر په دا ورځ ورسره کیږي ما دا کار زمو یو باودین عمل الله ډېر ورسیو زلم ورسره شوی بعد د حکومت د افغانستان د ټولو مسافرو چې ما په پاکي شوای کې به یې غوښمه خوري اداره یو قانون چې ویل چې اتره ورکوي لکه محترم امین کړي څه چې موږ ورکړي هغه نه باید چې وکړي چې ما نه په کابل کې پرچپا کار باندې شي بعد خپل ملت ته غوښمه خوري او آینده سم کې پر مرد باندې موږ سره غوښمه ځلن کېږي خو نه ولې را موږ سره کې چې مرزي کې یو څه غورونه وکړي وسټ شوار کې امریکایان دي ته دې مو خبر ونی سي موږ سره د ځلن بعد ونی سي
زه نور لا دی که غوان دی ولسوالی و سیدین کهیم موگ مشکل لرو اکردین شداز که موگ دا خواهش لرو چی دی موگ دی افغانیان و غم دی و خوری دلتا ما دیر در پدر یو دلتا نیسی شلوغ دا دیر بدل ده
زه یو تن مهاجر دا ایران دا زایدان تا تای سر تماس نیستم دا اوسن در ادو ازادی سا مساعده و اولی دارد که دا مهاجرین دا منامنده سبا پا کابل که مساعده در لوده یو رقم خبری که وید مهاجرینو پا باره دا کولان علاکی خبری دی جوای مور پا ایران که نمایندگان لرو سر کنسل درو یا سفارت درو و ما خپل تو ورستای سر تماس نیولی کسان پا خدای دیکیز تاسوب لرم خپل دولت سر و تا خوشحال همیو چه مردلت نمایندگان لرو ولې بیا هم در کوم چې په خدای دې مقسمې که دغه سر کونسل دغه هغه الهالي په زایدان کښې ناست دی که په هېڅ نه و په هېڅ نه و د مهاجرینو دپاره یو خدمت کوي یا ځان خبروي اصلا ځان نه خبروي په پروسس کال کښې جلسه وه زه خپله شخصا تلیفوني مې تماس ورسره ونیوی چې د تهران نماینده د ایران راغلی و جلسه د مهاجرینو په باره کښې وه زه د شورا پر خوله ولاړ وم زما تماس ورسره ونیوی ما جلسه ده ولې ایران موږ ته ویلي دي چې تاسو د مهاجرینو په باره کښې مداخله مه کوئ موږ خوشحاله وویو چې مقصد یو داسې نماینده ولرو چې موږ ته خدمت وکړي دا یو کال دوه کاله کېږي چې د هغه الهالي دلته ناست دی تاسې پوښتنه وکاستې کوم خدمت یې کړی دی په هرې هفتې کښې په هرو دوو هفتو کښې د ایران غښتونه د رسول اکرم په نامه باندې یو کارګاه ده را ځي د افغانانو کورو ته نرو ښځې وړي په یوه هفته کښې وړي اردوګا ته بعضې مرزېږي بعضې بیا دا ښځې بېرته رایله کېږي دغه ګزارش تاسې ته در کړی دی د وزارت خارجه ته ورکړی دی دغه ګزارش دا اوس په زمستان کښې چې نن د چې ما اوله ورځ زه د همدلته ناست یم یو رقم کارتونه یو ار موږ ته راکړه د درو میاشتو دپاره دوه نیم لکه درې لکه تومانه را ته واخېسته دي بیا اوس هغه را ته جم کړي دي بل رقم کارتونه را کوي د لسو ورځو دپاره موږ ته یې نور ښارونه انتخاب کړي دي چې پلاني ښار ته به ولاړ شئ د هر نفر پر سر باندې اته زره او څلور سوه تومانه پیسې را ته اخلي د هر نفر پر سر باندې نه د خانوار پر سر باندې دا را ته اخلي موږ ته انتقالوي بل ښار ته هغه ښار مو هم نه قبلوي دا مدرکونه همدلته را څه اخلي موږ چې ستاسو سره تماس نیسي دوی وایي چې موږ دا وستان ممنون اعلان کړی تاسې مهرباني وکړه چې سازمان ملل دي دلته موږ ته یو دفتر خلاص شي موږ دې وباسي مخ پر افغانستان باندې لاغل چې په ابرومندانه ډول موږ د دې خاکه ته وځو موږ شخصیت ننګ ناموس ابرو شرف کولم په خطر کښې دی ابرو یې نه ده را پرېښی شخصیت یې نه دی را پرېښی او د سر کونسل خبرې خو مه کواستې د سر کونسل خبرې مه کوه چې د ده دوه زامن بلفرض دلته په دانستان کښې قبول شوي مهرباني دې وکړي کوم افغاني دپاره لږ شکایت کړی وي یو ګزارش یې ورکړی وه افغانستان ته دا خو کولن دلته چې ناست دی د افغانستان د افغانانو د ننګو نامو وینې خرڅې کړي دي قسم په خدای دی چې دې موږ درې بدره کړي وام اصلا وام یو ورځ ته ورته ووایه ورته یو مهاجر په صفت باندې تا یې پوښتنه کړې ده یو مهاجر ته را وتلی میدان ته د یو مهاجر پوښتنه دې کړې ده که ته چا ژړا در باندې کړې که څه دروازې درغلې دا اوس دا یم زه د اردوګا پر خوله باندې ولاړ یم تر لس بجې پورې دغه پنجره نه خلاصېږي بعد لس بجې خلاصېږي موږ ته دغه کاغذ چې را کوي په عنوان د لسو ورځو دپاره چې را کوي دغه هن موږ په پیسو را باسو په شل زره تومانه یې مقصد دلته موږ نوبت نیولی دی چې دا نوبت موږ ته د پنجره خلاصېږي نه دا پیسې به ورکړو. دغه چې وزه ستا سره دا خبرې کوم که چېرې چې دغه شماره ایران کنترول کړي او په لاس یوازې په عنوان د یو تروریست په عنوان د ضد انقلابي افغانیان دلته ګیریږي موږ کولی نه شو چې تاسو سره تماس ونیسو. قسم په خدای د رئیس جمهور د افغانستان نیولې بیا تر اکثر طبقې پورې موږ دغونې امیدواره نه یو لکه د نارادو ازادي خبرنګاران ته چې امیدوار یو. حامد کرزي ته ووایه بس چې د افغانستان د ننګو ناموس ویني پر ایران باندې مخرته دا ایران نه پوهېږم چې تاسو ته څه باج درکوي چې تاسو د ایران د مهاجرینو په باره کې هېڅ جب تصمیم نه نیساتي. د رادو ازادي سره زموږ خواهش دی زموږ شمارې دي نه پخشي ولې دا زموږ ږغ دي ورسوي واغان موږ د زاهدان خلک ډېر په خطر کې زموږ شخصیت په خطر کې زموږ ابرو په خطر کې زموږ ننګ او ناموس په خطر کې 24 ساعت په لای بل خبر نه ده هیڅ مدرک مدرک کسه نشته موږ په پیسو ژوند کوو درته پاکه لګړ کړی دری بدل کړی.
ګران اوریدونکو ستاسو او د نور اوریدونکو شمیرې موږ په پروګرام کې نه خبرو او ستاسو پیغام هم تقریبا پوره خبر سو. په زاهدان مشهد او د ایران په نور ایالتونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه می کوشش وکړ. په زاهدان کې د افغانستان له سرقونسل شغلی عثمان هلالي او د کډوالو چارو رئیس چخانسوري سره خبري وکړو. شغلی هلالي خوراتویل چې د مرکې اجازه نه لري او شغلی چخانسوري او پیران کې مو د افغانستان نور چارواکي د مرکې د پاره ونه مندل چې د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړو. دوی مو دومره هم پیدا نه کړل چې په خپل د خپل ځانونو دفاع وکړي او د افغان کډوالو شکایتونه جواب کړي. خو بیا هم قرار نه یو ناست وتوانی دوی په کابل کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت لمرستیال محمد عمر ایار سره لنډې خبرې ولرو. شغلی ایار له ایران دولت څخه تمه لري چې شای د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. د کډوالو چارو وزارت مرستیال شغلی محمد عمر ایار په ایران کې میشت افغان شکایت کوي چې په دروستۍ کې د دوی زورول زیات شوی دی چې کله ژمی را نږدې کیږي د نور کلونو په څیر پولیس دوی مجبوروي چې افغانستان ته ولاړ شي. مدغه شکایتونه تر تاسو پورې رسیدلي دي؟
یقینا دا مشکلات شته. خو بیا موږ د کوم نمائندگان چلته لري او د سفارت په طریقه ایرانی چارواکو سره د ارتباطات تامین شوي دي او دوی عمده مشکلات چې وو دوی هله حل کړي دي کیدای شي چې نور آزار اذیت شتم کی د امیدواری دا ده چې نور د افغانان آزار اذیت ونه کړي.
بله، مخکې هم د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د ایران افغانستان او د یونیسیر درې اړخیزه غونډه کې په دې اړه پریکړه شوې ده چې افغان کډوال په ایران کې نه زورول کیږي. خو بیا هم د افغانانو شکایتونه نه دي ختم شوي. دوی وایي چې داسې منبع ته نه سچ دي مراجعه ورته وکړي د خپل ستونزو د حل لپاره.
همدا مشکل دا دي چې اوس سرما د هوا ډېر سړه ده. د ایران چارواکو باید لکه چې مخکې افغانان سره کومې کړې دي شفافیت کړې دي اوس هم باید دوی خپل مخکنۍ حرکات چې زمون سره افغانان سره دې کومک ګرځي هغه په نظر کې به ولري. هماغه په شان افغانان هزار اذیت باید ونه کړي او همچنان کوم دغه تلاش لرو چې کوم مشکلات په منځ کې به یې هغه برعکس شي.
له ایران څخه ځینې را رسېدلې راپورونه وایي چې د ایران چارواکو د دلوی اصلواغې د میاشتې تر 12 پورې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې باید له زاهدان بلوچستان او د ایران له هغو سیمو څخه ووځي چې د افغانستان پولې ته نږدې پرتې دي. پیرن کې د میشت افغان کډوالو ستونزې او د چارواکو خبرې مو واورېدې. یو شمېر اوریدونکو له ولسمشر حمید کرزي څخه د سولې راوستلو، ملي پخلاینې او د اداري فساد ورکولو په برخه کې خپلې ځینې غوښتنې مطرح کړي. دغه پیغامونه هم درته خپرو.
موږ کرزي صاحب ته دغه نوی حکومت مبارکي ورکوم. کرزي صاحب چې وایي چې موږ طالبان دي حاضر شي یو لوی جرګې ته یا دې خبر ته ځي، یعنی مثلا جوړ بسلو کچیر کرده صاحب غواړي د واغان د پروسیا سره غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي او د طالبانو راځي چې طالبان په حکومت کې پریږدي. خو دا خارجان دې د افغانستان سره وباسي. خبره ده چې دا خارجان یا د امریکایان چې په افغانستان کې نه و، دا کرده صاحب حکومت چې نو راغله هغه وخت دا طالبان هم په داخل کې هم جنگیدل او ګرد افغانستان له دوی په کنټرول کې نو و. دغه طالبان هغه وخت د کرزي صاحب د حکومت واخو د طالبان د چا سره جنګېدل؟ خو دغه طالبان یا د برهان الدین سره جنګېدل، یا د مشا مخصوص سره جنګېدل، یا د دوستم سره جنګېدل. نو اوس هغه شمالیان هغه د خپل قدرت و دین و یمان و غیرت زیرپای یشی دی، یا ته طالبان یې کنار کړه، د طالبان وسط یې وغرو ته ختلي دي.
زه سید مچی الله عابد د پېښور د خیر آباد د کیفو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه جناب کرزي صاحب ته دا ویل غواړم چې طالبان تر هغو سولې ته نه کښېني په څو چې خارجیان وتلي نه وي، نو دوی دې مهرباني وکړي د ایله خارچې دي هم نه کوي، نه دې جرګه راغواړي، نه دې جرګې کوشش کوي، ځکه چې خارجیان زموږ سره هغه څه وکړي چې تر پوسه په نړۍ کښې چا د چا سره نه وکړي. زموږ پنځه دې دنیا ته بربنډ وښېدل، او زموږ هغه مظلوم او کړېدلی ولس تر اوسه پورې په زندانو په جهل کښې د غس پروت.
زما د کرزي څخه دا لو ده چې د یهودو او نصارو د غلامۍ څخه خپل ځان او ټول مستخص کړي او په کول کړي تعلیم وښي.
زه له پکتیا نه خبرې کوم. زموږ له حامد کرزي نه دا خواهش ده چې نور خارجان وباسي او طالبانو ته موقع په لاس باندې ورکړي. وسلام.
زما سلام کرزي صاحب ته ورسي. زه سلام علیکم د ولایت خبرې کوم. کرزي صاحب دوی د اختر نوې کډمي کښې بمبارونه بند کړي، نه د تاثیر پر مسلمانانو باندې کنه. وسلام.
یو نفر پر ازادي رادیو کې پیغام ایښی دی، ویلی دی چې دا جنګي جنایتکاران د کرزي لاس پښې دي. دا سړی چې پیغام ایښی دی یا په خپله جنګي جنایتکاره دی یا د جنګي جنایتکارانو ته یې ډالر اخیستي دي. دا پیغامونه ایږدي. موږ ټوله ملت د کرزي صاحب ته غواړو چې جنګي جنایتکاران مجازات کړي. حمیدالله احمد، د خدای په امان.
کرزي صاحب ته زما دا پیغام ورسوه، څنګه ته ورته دا اداري فساد ورکوې؟ هغسې اداري فساد چې د یو د تاریخو د ورکولو په خاطر باندې یو محفل جوړ شوی وي، او هغه ته د تاریخو د مخدره موادو د ریاست د خوا څخه پیسې ورکول سوي دي، او هغه پیسې دوی واخلي خپلو جیبو ته یې واچوي. دوه نفره لکه رئیس د شورا او یو بل د مدیر د مساجدو چې دغه یې خپل جیبو ته اچوي، دوه لکه روپۍ خپل جیب ته واچولې. هغه خلک یې چې ټوله شورا ته راټول کړي وه هغوی ته یې هېڅ ور نه کړل، ډوډۍ هم په عملو او په چغو یې سره وخوړله. دا څنګه اداري فساد ورکوې؟ اداري فساد خو داسې نه ورکېږي. پخوا خوله شوو دوی به هغه یو څه پیسې خلکو ته توجه کولې او کومک به یې ورسره کوي. اوس چې دغه تا اعلان کړی چې اداري فساد د بینه څخه وړو او د کوي، اوس هغه ټولې خپلې کورو ته وړي. حتی پخه ډوډۍګانې یې چې د مېلمنو دپاره را وړي وې هغه یې لا خپلو کورو ته بیې وړي.
زه محمد جمال د سرانانو څخه خبره کوم. زه د سرانانو اوسېدونکی یم. لحاظا خو زه مهاجرین په سوچ پروت یم. زه د کرزي نه مې دا هیله ده چې افغانستان کښې نور افغانستان خراب نه کړي او په افغانستان کښې د طالبانو سره امنیت راولي.
پاکستان ترې ډک ده، زندانونه ترې ډک دي، ایران ترې ډک ده. زه پخپله په ایران کښې یم، د اجیرستان د ولسوالۍ یم، د عثمان خېلو د کلي یم. زما یو دوه برادران بندیان دي په دا پاکستان کښې. نن اتمه شپه ده چې دوی بندیان دي، ما هلته ناست دي په سوو سوو خلک دلته ناست دي. دا اوس څه نتیجه لري؟ باید چې دا موږ سره همکاري وکړي، باید چې دا را خلاص کړي، یا یو لار ورته جوړه کړي.
د ازادي اوریدونکو اوسنی پروګرام ته د غومره وخت ځانګړی سوی و. په بل پروګرام کې بیا ستاسو نورې ستونزې، شکایتونه او غوښتنې څېړو. تر بل پروګرامو مو پر لوی خدای سپارم. خو د پروګرام د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره یاد ساتئ: 00420211415. شمیره بیا تکراروم: 00420211415.
Oh, shit.
شنن گرهار دی کمیستور ما تراره تازه تازه کنون دی سلور ما تراره لار شنن گرهار دی کمیستور ما تراره تازه تازه